په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ریډي ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زه نوري اسنوري هرکلی کوم. او رچې د اورزګان ولایت د اکثر ولسوالیو امنیه قومندانان وایي چې له تیرو لسو دولسو میاشتو رئیس ولسوالۍ محاصره دي، خو دولت ورته د اکمالاتو په برخه کې هیڅ ډول مرسته نه کوي. د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت بیا له احمد ضیا مسعود څخه چې وړمه ورځ ولسمشر د ښې حکومتولۍ او اصلاحاتو په برخه کې د خپل فوقالعاده استازي له څوکۍ لرې کړې خبرداری ورکړل چې په افغانستان کې د سیاسي بې ثباتۍ له لمسوونکو ویناوو د لاس واخلي. پر دې موضوعاتو سربیره دغه راز پر ځینو نورو مسایلو هم راپورونه لرو. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه له وصل وصال څخه اورو.
سلامونه. د دې سات خبرونه د مهمو سرټکو څخه پیلو. د تخار امنیتي مسولین وایي د دغه ولایت د سرحدي پولیسو د دویم کنډک رئیس ارکان پاینده خان د طالبانو په یو کمین کې وژل شوی او څلور نور پولیس ټپن شوی دي. د ننګرهار ولایت سیمایي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې د داعش ډلې 15 بهرني وسلوال وژل شوي، او د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په کابل کې د اوکراین د غیر مقیم سفیر ویکتور هوګو سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر دوامدارو همکاریو ټینګار کړی. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په کابل کې د اوکراین د غیر مقیم سفیر ویکتور هوګو سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر دوامدارو همکاریو ټینګار کړی. په دغه لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا په ځانګړې توګه د امنیتي همکاریو په اړه خبرې اترې شوې. د امنیت شورا لخوا د رالېږل شوې لامې له مخې د اوکراین سفیر د افغانستان سره د هر راز همکاریو ډاډ ورکړی او ویلي دي چې اوکراین د افغانستان سره دوامداره همکاریو ته ژمنه ده. د افغانستان د امنیت شورا سلاکار په دغه لیدنه کې په سیمه کې د توریزم په وړاندې په مشترکې مبارزې او په دې برخه کې د اوکراین همکاري اړینه او مهمه بللې. د تخار امنیتي مسولین وایي د دغه ولایت د سرحدي پولیسو د دویم کنډک رئیس ارکان پاینده خان د طالبانو په یو کمین کې وشل شوی او څلور نور پولیس ټپین شوی دي. د تخار ولایت د امنی قومندانۍ ویان عبدالخلیل اسیر نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه نن سهار د تخار ولایت د ینګی کلا ولسوالۍ د چرسیانو په سیمه کې رامنځته شوې.
تو غوري په درکار خواته د چرسیانو په ساحه کې چې هلته یو کلی ده د طالبانو له طرفه کمین ول چې د دې په منځ او د طالبانو په منځ کښې هلته نښته کېږي. په دې نښته کښې خپله پاینده خان شهید شو او د دې څلور نفره نور سربازان چې دې سره محافظین ټپیان شو.
ښاغلی اسیر زیاته کړه چې وسلوال مخالفین په دغه ولایت کې د امنیتي ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان نه لري او یوازې غلچکي فعالیتونه او بریدونه کوي. بل پلو د ننګرهار ولایت سیمایي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې د داعش ډلې 15 بهرني وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د امنیه قومندانۍ د رسنیو مسؤول حضرت حسین مشرقیوال نن ازادي راډیو ته وویل چې بهرنیو ځواکونو نن سهار شاوخوا 10 بجې د ننګرهار ولایت د نازیانو په ولسوالۍ کې پر داعش ډلې د بي پیلوټ الوتکې په وسیله هوایي برید کړی چې پکې د دغې ډلې 15 غړي وژل شوي.
ننګرهار ولایت د نازیانو ولسوالۍ په مربوطاتو کې د بهرنیو ځواکونو بې پیلوټه الوتکې هوایي برید ترسره کړی دی چې په ترس کې 15 داعش وسلوال وژل شوي دي. د معلوماتو له مخې وژل شوي داعشیان د مولوي یحیا د ګروپ غړي او د خیبر پختونخوا او د ورکزیو سیمو اوسېدونکي دي.
ښاغلی مشرقیوال وویل چې د ننګرهار ولایت په یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم د داعش او نورو وسلوالو ډلو د ځپلو په هدف هوایي او ځمکني عملیتونه دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې په اچین کې د داعش ډلې په سمسو د امریکا د تر ټولو درانه بم د کارولو په نتیجه کې د وژل شوو وسلوالو منځ کې د دې ډلې لږ تر لږه 13 قومندانان هم شامل دي. داعش ډلې لا په دې اړه څه نه دي ویلي. او د زابل ولایت سیمایي چارواکي وایي د شینکۍ ولسوالۍ امنیه قومندان د یو ماین په چاودنه کې وژل شوی دی. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیره شپه 11:30 بجې د شینکۍ ولسوالۍ اړوند د سیوری سیمې پر یوې پوستې برید وکړ چې د شینکۍ امنیه قومندان سیف الله هوتک یادې ساحې ته د پولیسو د مرستې په هدف روان و چې په لاره کې پر ټانک د ماین چاودنه وشوه.
تیره شپه یو شمېر وسلوالو مخالفینو د شینکی ولسوالۍ اړوند د سیوري په منځ کې په څو امنیتي پوسټو باندې انداخت وکړ. هغه و چې د شینکی امنیت کمانډان د شینکی ولسوالۍ د سیوري په طرف حرکت وکړ ترڅو د خپلو سرتیرو سره کومک کړي او هغوی حمایه کړي.
سیال زیاته کړه چې د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ درې ساعته نښته هم وشوه چې په پایله کې وسلوال طالبان په شا وتنبول شول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. کورني خبرونه هم دومره ول، بهرني خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
سلامونه. د روسي خبري اژانسونه د هغې و د فدرال امنیتي خدماتو د ادارې له قوله وایي چې د منځني اسیا هیوادونو دوه وګړي په دې شک چې په روسیه کې تروریستي بریدونه ترسره کول وژل شوي دي. ویل کېږي دغه کسان د روسیې په لویدیځ کې په ولادیمیر سیمه کې په ډزو وژل سوه. د دې خبر جزئیات وروسته اورېدلی سي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس شمالي کوریا ته خبرداري ورکړی چې د متحده ایالاتو اراده و نازمای او ژمنه وکړه چې دوی به د هر حمله په جواب کې قاطع او غیزمن جواب ووایي. پنس نن د یو اس اس رونالد ریګن په نوم الوتکوونکو کشتي کې ویل چې شمالي کوریا د آسیا پاسیفیک هیوادونو د سولې او امنیت لپاره تر ټولو خطرناک او جدي ګواښ دی. پنس وایي د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره به په پرله پسې ډول کار وکړي څو پر پینګیانګ اقتصادي او سیاسي فشار راوړي. پنس ګر کوي چې متحده ایالات تل د سولې غوښتونکو د خواغه خبرداري ورکړي چې د پوینا سپار یا ډال ساتنه کوي او توره آماده ده. د څرګندونې څو ورځې وروسته لاغه کیږي چې شمالي کوریا د خپلې وټوغندوی په اسمویلو پرېالې نسوه. تکسبه د بریتانیا پارلمان نن د هغه و د صدر اعظم تریزا مې هغه پلان ترای ورکړي چې وای عمومي انتخابات به په جون میاشت کې ترسره کړي. وړاندوینه داسې دي چې د تریزا مې د وړاندیز به د پارلمان دوه په دریمه اکثریت رای خپل کړي. په بریتانیا کې د کارګر ګوند چې تر ټولو لوی مخالف ګوند دی او هم لیبرال دیموکراتانو د تر وخت مخکې انتخاباتو د ترسره کولو هرکلی کړی، خو د سکاتلن ملي ګوند ویلي چې په پارلمان کې د دوی استازي به له رای ورکولو ډډه وکړي. دغه ګوند مشر نیکولاس سترجن د سیشن په پروس په یو مرکه کې د محافظه کار ګوند مشیو د بریتانیا صدر اعظم تریزا مې د دې اقدام په خبرګون کې ول.
But it's very clear that the Prime Minister's announcement today is one all about the
دا وای د ډیر ښکاره د چې د صدر اعظم نننی اعلان ټول د دې د ګوند د ګټو لپاره دی، نه د ټول هیواد د ګټو لپاره. دا فرصتونه ګوري چې خپل ټول مخالفین وځپي او د هغو له شر ځان خلاص کړي چې له دې سره موافق نه دي. دا په دې سره وکولای شي هیواد هغې لور ته یوسي چې دای غواړي. دا خبر داسې مال سوي چې بریتانیا له اروپای ټولنې څخه وتلو ته تیاری نیسي. مې وایي بریتانیا له اروپای ټولنې څخه د وتلو لپاره د تیر کال تر ریفرندم وروسته ډاټ او ثبات ته اړتیا لري. او یو آسماني ډبره چې څه باندې 400 متره پلنه ده ښایي نن د اپریل 19 ځمکې ته نږدې تیر سي. دا خبره د ناسا ساينس پوهانو کړې ده. وایي دا ډبره له ځمکې څخه د 1.8 میلیونه کیلومتره واټن کې تیریږي او پر ځمکې اغیز نه کوي. تر دې کوچنۍ ډبرې په ونې کې څو ځلې ځمکې ته نږدې تیریږي، خو دا ډبره چې جی 0.5 نومول سوی او په 2014 کال کې کشف شوه تر ټولو لوی آسماني ډبره ده چې له 2014 کال وروسته ځمکې ته دومره نږدې تیریږي. دا خبرونه پای
خبرونه مولا ازادي رډو واوریدل کې غواړی دا او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رډو په ویب پاڼه کې شته. پته مو هم ده ازادي رډو ټکی اورګ یا ازادي رډو ټکی کام. ولاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت له احمد ضیا مسعود څخه چې وړم ورځ ولسمشر د هي حکومت ولی او اصلاحاتو په برخه کې د خپل فوق العاده استازي له څوکۍ لری کړ خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې سیاسي بې ثباتۍ لپاره له لمسوونکو ویناو دی لاس واخلي.
هیڅ شخص هیڅ فرد نشي کولی چې دولت ته یا حکومت ته اختار ورکړي.
د اورزګان ولایت اکثر ولسوالیو امنیه قمندانان وایي ولسوالۍ له شاوخوا یو کال رئیس د وسلوالو طالبانو لخوا محاصره دي، خو حکومت د اکمالاتو پر ورسولو کې هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. یو روسي لوړ پوړی چارواکی وایي افغانستان د شانګهای د همکارۍ په ټولنه کې د بشپړ غړیتوب چانس په نږدې راتلونکو کې نه لري. چین چې د دې ټولنې یو مهم غړی دی ویل کېږي د یوې لارې او یوه کمربند ورېښمو لارې له افغانستان اړولې او پر خپل په سیمه کې په خپل نږدې متحد پاکستان تیره کړې.
ګومان کوم چې په دې خاطر وي چې دوی غوښتل چې اول پاکستان تقویه کړي ځکه چې دوی استراتیژي دوست دي.
خبرونه په دوهمه نیمه کې د غراز په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې شمالي کوریا ته د امریکا مرستیال ولسمشر خبرداری ورکړ. دوهنیز پروګرامونه د ماشومانو لپاره او د سپورت هم درته خبرو. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت له احمد ضیا مسعود څخه چې ولسمشر وړمه ورځ د ښې حکومتوالۍ او اصلاحاتو په برخه کې د خپل فوق العاده استازي له څوکۍ لرې کړ خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د سیاسي بې ثباتۍ لپاره له لمسوونکو ویناوو لاس واخلي. ولسمشر اشرف غني نوموړی د یو فرمان پر اساس ټاکلی و او د یو فرمان پر اساس یې له کاره لرې کړ. خو ضیا مسعود ویلي چې وسنۍ د ملي یووالي حکومت د سیاسي مصلحتونو په اساس د یوې سیاسي تفاهم نامې په اساس جوړ شوی چې د هم یوه برخه وه او ولسمشر دا صلاحیت نه لري چې دی لرې کړي. هغه دا راز خبرداری ورکړی چې د ده په لرې کېدو سره به هیواد د بې ثباتۍ لور ته لاړ شي. د افغانستان ولسي جرګې هم دا موضوع نن په عمومي غونډه کې وڅېړله. د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس دې غونډې ته ورغلی او نور حالې ورڅخه اخلو.
د افغانستان ولسی جرګې د احمد ضیا مسعود د هغه ګواښ په اړه چې ګواکې د ده له ګوښه کېدو سره به کورنۍ جګړې او سیاسي بې ثباتي رامنځته شي غبرګون وښود. د ولسی جرګې ادارې پلاوی وایي د ولسمشر د فوق العاده استازي پوسټ یوازې د سیاسي هوکړې له مخې رامنځته شوی و. د ولسی جرګې لومړي مرستیال همایون همایون د چهارشنبې د ورځې په عمومي ناسته کې له ښاغلي مسعود څخه وغوښتل چې حکومت او خلکو ته دې له ګواښه ډډه وکړي.
د ښاغلي ضیا مسعود نه مې غوښتنه دا ده چې حکومت دولت او اولستا اختار ورنکی او دا ونه وایي چې موږ به حکومت چپکو یا ستونزې به ایجاد کړو. هیڅ شخص هیڅ فرد نسی کوی چې دولت ته یا حکومت ته اختار ورکړي.
دوه ورځې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان په ورکولو سره د ښې حکومتوالۍ او اصلاحاتو په چارو کې خپل فوق العاده استازی احمد ضیا مسعود له دې کبله چې ګواکې په دنده کې بریالی نه و له دندې ګوښه کړ. د افغان حکومت اجرایه ریاست به ویلي چې د ولسمشر غنی د دغه پریکړې په اړه د دوی له وړاندې خبر نه و او د رسنیو له لارې له دغې موضوع خبر شوي دي. احمد ضیا مسعود د ولسمشر د پریکړې په غبرګون کې د سه شنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې ولسمشر په دغه اقدام سره د ده په خبره بې ثباتۍ او نوی جګړو ته زمينه برابروي. نو موړي همدار ازویل چې دغه پوسټ پاړه د کتبي هوکړې لمخه ولسمشر غنی نشي کولای چې د لدند لری کړی او باید په دی اړه خپل فرمان بیرته واخلي. خدای احمد ضیا مسعود د رسنیو د برخې سلاکار ساره حکیمی وایي چې خغلی مسعود یوازې د احتمالي سیاسي بي ثباتي او د کورنۍ جګړو درامینځته کېدو لويري د ډول څرګندونه کړی دي. خدای سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې لدندې د احمد ضیا مسعود لری کېدل نشي کولای په هیواد کې سیاسي بي ثباتي رامینځته کړي. سیاسي کارپو برنا صالحی لا ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دغه موضوع دومره د اندېښنې وړ نه ده. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر نور کارپوهان به وایي د دې احتمال نه کیږي چې خلک دې د احمد ضیا مسعود د ګوښه کېدو د پریکړې په اړه د ولسمشر پر وړاندې اعتراض وکړي. سیاسي کارپو ناصر شفیق ازادي رادیو ته ویل چې اوسنی وضعیت ته په کتو دا په کار ده چې حکومت د ښې حکومتپالۍ په هدف لا زیات اقدامات ترسره کړي. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
و امر دلته د افغانستان ولسی جرګې نن په عمومي غونډه کې د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا د هې حکومت ولې او اصلاحاتو په برخه کې د خپل فوق العاده استازي له دندې د لری کېدو د احمد ضیا مسعود چې په دې دنده ګمارل شوی دی لری کېدو په باب نن بحث وکړ او خاغلی مسعود ته خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې سیاسي بې ثباتۍ لپاره له لمسوونکو ویناوو دی لاس واخلي. خاغلی مسعود په یوې خبري غونډه کې وویل چې ولسمشر دا صلاحیت نه لري چې دی له دندې لري کړي او د ده په لرې کېدو سره به افغانستان د بې ثباتۍ لور ته لاړ شي. د هغه موضوع چې د افغانستان ولسي جرګې نن په عمومي غونډه کې وڅېړله. احمد ضیا مسعود هم د دې لپاره د ښې حکومتوالۍ او اصلاحاتو په برخه کې افغان ولسمشر خپل فوق العاده استازی ټاکلی و چې په حکومت کې اصلاحات راولي. هغه څه چې په تیرو حکومتونو کې اکثره افغانانو پر انتقاد کاو. له دې سره په یو وخت د سی بی آر په نوم په دولتي ادارو کې د غوره کسانو د ګمارلو او د دولتي کارکوونکو د ظرفیتونو د لوړولو یو پروسه هم له دریو کلو راهیسې پیل شوې ده چې ولسي جرګې نن په دې اړه په غونډه کې دا پر دې پروسې هم بحثونه وکړل او ویل چې دغه پروسه په شفافه توګه نه پلي کیږي. په عمومي غونډه کې دا هم ویل شو چې دا پروسه په مرکز سربیره په ځینو ولایتونو کې هم یو شان مخته نزی. په دې اړه به زموږ په نورو خبرونو کې په تفصیل واوري.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د اورزګان ولایت د اکثر ولسوالیو امنیه قمندانان وایي ولسوالۍ له شاوخوا یو کال راهیسې د وسلوالو طالبانو لخوا محاصره دي، خو حکومت د اکمالاتو په برخه کې ورته هیڅ ډول توجه نه ده کړې. د څو ولسوالیو امنیه قمندانانو په سیمه کې د ازادي راډیو له خبریال سره خپل شکایتونه مطرح کړي دي. له بلې خوا د اورزګان یو شمېر د مدني ټولنې غړي او د ولایتي شورا غړي وای چې د دې ولایت امنیت ورستر بلی خرابېږي او د غراز د اورزګان د خاورې ډېره برخه هم د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده. له ترین کوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
د اورزګان ولایت د یو شمیر ولسوالۍ امنیت کمانډانان وای له تیر دولس میاشتو راهیسې د ولسوالۍ لارې له مرکز ترین کوټ سره تړلې، خو ولایتي ادارې ورته هیڅ توجه نه ده کړې او نه هم لازم اکمالات ورته کوي. د اورزګان ولایت د دهراود ولسوالۍ امنیت کمانډان شاه محمود د چهار شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسوالۍ له ډېرې مودې راهیسې وسلوالو طالبانو محاصره کړې، خو دولت ورته هیڅ مهمات نه لیږي او نه هم د محاصرې د خلاصون په موخه څه کړي دي. نوموړي له ولایتي ادارې څخه غوښتنه وکړه چې یا دې لار ورته خلاصه کړي او یا دې هم اکمالات ورته وکړي.
یو کلیس چې دولس میاشتې په یو سرای کې ماشران ناست دي او هغه د خدای پارونه ګرځي، د قرآن وینه ګرځي چې یا ما ته لاړه علاقه، ما د جهالاته څه د ژونده څه وباسه او یا مې د جزار څه پورته کړه. بدبختانه چې ناولینه دي توانې دلې پر دې باندې زما کومندان نه دی توانې دلې، زما اشرف غني رئیس جمهور نه دی توانې دلې پر دې باندې چې زما بچان د دې ماشري حالات څه د ماشر حالات سره وباسي. زما کسان په شهادت رسیږي د جراوت په ولسوالۍ کې په هغه سرای کې پکېږي، هغه قبر دی. روپۍ نه درڅه غواړم دولته، ډوډۍ نه درڅه غواړم دولته، مهمات راته واړوه، په مهماتو مې کار کړه.
له دې سره د اورزګان ولایت د چنارتو ولسوالۍ امنیه قمندان اختر محمد هم ورته څرګندونې لري. د چنارتو ولسوالۍ امنیه قمندان اختر محمد ازادي راډیو ته وویل دا په داسیال کې دی چې د مسلینو په خبره له تیرو اتو میاشتو راهیسې د اورزګان ولایت مرکز ترین کوټ او ټولې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو تر کلکې محاصرې لاندې دي او د اورزګان ولایت نوي سلنه خاوره د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده. په ورته وخت کې د اورزګان ولایت امنیه قمندان مال پاسوال غلام فاروک سنگری بیا د ولسوالیو د امنیه قمندانانو دغه ادعاوې په کلکه ردوي. نوموړي وایي ټولو ولسوالۍ ته پر خپل وخت پوره او په کافي اندازه مهمات استولي او په خبره چې وخت پر وخت دوی ته د غوښتنې پر مهال د اړتیا وړ توکي هم استولي.
کاملا رد میکنیم چې
زه دا خبرې بالکل ردوم. موږ د پورم پر اساس مهمات لیږو، هغه مهمات چې موږ لیږو هغه چیرې ځي. موږ هر وخت د جنگ ارزیابي کوو چې څو ساعته جنگ کیږي او څومره مهمات مصرفیږي. تر هغه وروسته موږ د اړتیا وړ مهمات لیږو.
شاغلی سنگری دا هم ویل چې پلان لري ډیر ژر به د ټولو ولسوالۍ د لارو د خلاصون لپاره عملیات هم پیل کړي. د یادونې وړ ده چې په اورزګان ولایت کې له تیرو ولس ورځو راهیسې د خالد په نوم پوځي عملیات پیل شوي، خو د مسؤلینو په خبره یو کیلومتر سیمه یې هم له وسلوالو طالبانو نه ده تصفیه شوې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلیت
آمده ام کل تنظیم های زور است جبریز. یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیدید پاره جی پا افغانستان که مداخلتون نشید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام
ولایت ها مساویانه پیست داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبروانی تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پینزو بجو پوری ازادی رادیو نواره.
سبا پنجشنبه ده دې پروګرام وارد موضوع هم د افغانستان په اړه د امریکا د نوي ولسمشر ډونالد ترامپ د پالیسۍ پر پالیسۍ څرخي د هغه موضوع ده چې ویل کېږي د جوړېدو په حال کې ده او هغه هم په داسې حال کې چې افغانستان ته په تېرونی په پای کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ملي امنیت سلاکار تللی و او له افغان چارواکو سره یې د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه د نهایي کېدو په اړه خبرې کړې دي. تاسو هم کولی شئ په دې پروګرام کې برخه واخلئ او خپل نظر څرګند کړئ او هم که کومه پوښتنه لرئ له مسؤولو چارواکو یې مطرح کړئ. یو روسي لوړ پوړي چارواکی وایي افغانستان په نږدې راتلونکي کې د شانګهای د همکارۍ ټولنه کې د غړیتوب چانس نه لري. په دې ټولنه کې د روسیې خاص استازي دا خبره وروسته له دې وکړه چې کابل د افغانستان په اړه د موسکو غونډې ته د ټیټې کچې پلاوی واستو. افغانستان د شانګهای د همکارۍ ټولنې څارونکی دی خو هڅه کوي چې بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي. اسمت څاروان یې تفسیر وړاندې کوي.
د شانګهای د همکاري ټولنې لپاره د روسیې د ولسمشر خاص استازي وایي د افغانستان کورني حالات په دې کې شک پیدا کوي چې دا هیواد په لنډ وخت کې د شانګهای د همکاري ټولنې غړیتوب ترلاسه کړي. د تاس خبري اژانس د راپور له مخې په شانګهای ټولنې کې د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي او د بهرنیو چارو وزارت چارواکي بختیار حکیموف په یو مرکه کې وویل افغانستان په 2015 میلادي کال د شانګهای د همکاري په ټولنه کې د غړیتوب توب غوښتنه کړې وه. د وویل د افغانستان پر غوښتنې غور منطقي ښکاري، خو که د افغانستان پر غړیتوب غور وشي او د دغه هیواد حالات وڅېړل شي تر هر څه مخکې او تر ټولو مهمه مسأله دا ده چې بهرني پوځیان په افغانستان کې میشتي او دا موضوع د شانګهای د همکارۍ په ټولنې کې د افغانستان چانس لږ تر لږه په نږدې راتلونکي کې له منځه وړي. د سیاسي چارو افغان کارپو وحید الله غازی خیل هم په افغانستان کې د ناټو ځواکونو حضور د روسیې لپاره په شانګهای ټولنې کې د افغانستان له غړیتوب سره د مخالفت وجبوري. دی وایي باید افغانستان د شانګهای د همکارۍ په ټولنه کې د څارونکو په توګه هم ګډون نه وای کړی.
اصلا خو افغانستان باید شنګهای کې خپل نظرتوب هم نه وای کړی، ځکه افغانستان کې دلته د ناتو ځواکونه دي، امریکایي متحده ایالاتو ځواکونه دي. دلته افغانستان باید هېڅکله هلته د نظر په صفت موجود نه لرلی. ولې متاسفانه د افغانستان حکومت غوښتل چې بلانس رامنځته کړي د شرق او غرب تر منځه، نو ځکه روسیه له دې حکومت نه ناخوښه ده او دا خبره کوي.
د چارو ځینې نور کتونکي باور لري چې د حاکموف څرګندونې د مسکو په غونډه کې په ټیټه سویه د افغانستان د ګډون په اکسول عمل کې شي ویدي. د افغانستان حکومت تر اوسه پورې دغه روسی چارواکي د څرګندونو په اړه اکسول عمل نه دی شوډلې. مخکې هیلې پیدا شوې وې چې افغانستان به د شانګهای د همکارۍ ټولنې بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي. ښاغلی غازی خیل وایي چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د خپل واک په وروستیو کلونو کې له امریکا سره اړیکې خرابې کړې او په ځای روسیې ته نږدې شو.
د کردیسه په وروستیو دوه کلونو کې له امریکا له متحده ایالاتو سره د افغان حکومت اړیکې فوق العاده خرابې شوې وي او کردیسه د غرب نه شرق ته ډیره ترجیح ورکوله او غوښتل چې دغه سازمانونو غړیتوب واخلي. مخکې هم ځینې سازمانونو غړیتوب مونږ اخیستی دی، لکه د سارت ایکو او د غړیتوب مقصد د شنګهای غړیتوب مقصد، مګر اوس خو د دې حکومت اړیکې له غرب سره یو طرفه دي، یعنی دوی نه غواړي له شرق سره حکومتي اړیکې ولري. نو ځکه روسیه هم او خپل موقف څرګند کړي چې افغانستان شکول د شنګهای غړیتوب واخلي.
تر اوسه پورې د شنګهای ټولنې له لوري چې په سیمه او نړۍ کې له امنیتي ګواښونو سره د مبارزې لپاره جوړه شوې د عملی اقداماتو کومه بیلګه نه ده لیدل شوې. د شانګهای د همکارۍ ټولنې د تاسیس اعلامیه د 2001 میلادي کال په جون کې د شپږو هیوادونو یعنی روسیې، چین، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان له لوري لاسلیک شو. وروسته افغانستان، بلاروس، هند، پاکستان، ایران او منګولیا د دې ټولنې د څارونکو په توګه ومنل شول او سریلانکا، ترکیه، آذربایجان، ارمنستان، کمبودیا او نیپال د شانګهای د همکارۍ ټولنې د خبرو شریکان شول.
دی ولرود بروس چارواکي څرګندونې مو واورې چې افغانستان په نږدې راتلونکي کې د شانګهای د همکارۍ په ټولنه کې د بشپړ غړیتوب چانس نه لري. اوس افغانستان د دې ټولنې انصارونکو غړی دی. چین هم یو د دې ټولنې مهم غړی دی. چین په وروستیو کې په سیمه کې لوی پروژې پیل کړي او هم د ورېښمو هغه لرغونی لار ده چې د یو لارې یو کمربند په نومې غواړي بیرته پرانیزي. د چین د حکومت د نوې نقشې په اساس ویل کېږي د ورېښمو دغه لار د پاکستان پر پاکستان اوستیږي او د عربو له خلیج سره نښلي او د منځنۍ آسیا په جمهوریتونو ایران او ترکیه کې تر اروپا رسیږي. خو افغانستان ولې له دې پروژې پاتې شو؟ د افغانستان اقتصاد له دې امله چې د ورېښمو د لارې په دې ستره پروژه کې بې برخې پاتې شو څومره تاوان رسېدلی دی؟ د هغه موضوع ده چې فرشته جلالزی د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو له رئیس ازرخ شحافظي سره په مرکه کې څېړلې او په پیل کې د یوه لار د یوې لارې یو کمربند د پروژې د جزئیاتو په اړه ترې پوښتلې.
دا نوی لارې چې دوی جوړي دا نوی لاره دواړه د واسطې نه تیریږي. متاسفانه چې ما پر دغه باندې اعتراض هم کړی دی. یو یې زی دا د پامیر څوک نه ده، دغه پامیر د څوک دی لاندې څخه دا زی ګوادره پوری د ګوادره څخه بیا لار مونږ دی څه ده دا منځنۍ ختیځ ته بل همدغه سیزی تاجکستان قزاقستان د ترکمنستان او ازبکستان له لارې ایران ته او بیا همدغه سی ترکیه او یورپ ته.
دا دوار د افغانستان څخه نه تیریږي.
هیڅ نه تیریږي متاسفانه. دوی دا واخان کلور بالکل داسې پریشي دي. دا یو لوی پروژه ده، تقریبا 800 بلیون ډالر په دې کې لګول کیږي. او چین د یو زبرځواک اقتصادي هیواد په حیث خپل ځان لپاره نیټورک پیدا کوي.
او د ځمکې د لارې
تقریبا 100 هیوادونه کې چې په دا دوه لارې کې موقعیت لري پر دوه باندې وشي. اما دا افغانستان هیر شوی دی په دغه نقشه.
ولی افغانستان هیر شو په دې نقشه کې حافظي صاحب؟ ولی هیر شو؟
دلیل از مال نظر داسې دي چې دلته چون موږ استراتیژیک مناسبات لرو ناتو او امریکا سره، او چینایان دغه سی یو مهم پروژه په دغه لار کې هیریش دغه خطر کې، ځکه چې دا جیو استراتیژیک او جیو اکونومیک اهمیت د واسان ډیر پورته کیدی. ګومان کوم چې په دې خاطر وی چې دوی غوښتل چې اول پاکستان تقویه کړي، ځکه چې دوی استراتیژیک دوست دي. په هم ځنې ایشیا کې ودونه دي، دوی د شانګهای ګروپ کې سره شامل دي. دلایل سیاسي
حافظي صاحب، لدی افغانستان څونه ګټه کولای سوای، څومره تاوان کړی چې دا لار سمش په خاوره کې تیرن سوې نه ده؟
او کدا چې څو تقریبا دغه شپږ بلیون ډالر څخه تقریبا نیمایي په افغانستان کې مصرفې دي. د لار په تی په څیر جوړې دي، د ریل های وی او موټر وی سړکونه جوړې دي. دا د افغانستان په ګټه ډیر زشت دی. آماده خو نه شو اوس مهال څه ممکن دي زما په نظر دا غدي چې دا د جنوب او د شمال ترمنځ د افغانستان د لارې چې ډیر لند وطن دی، په دغه کې دوی یو کمربند واچي.
دوی ولی باید دا کمربند واچوي؟ دوی خو د افغانستان په سر ډیر آرام تیر شوی دي.
اول په دې خاطر وو زموږ وړاندیز دغه دي چې امریکا هم حمایت وکړي او چین هم موافقه وکړي. دا د دې په ګټه دی، ځکه چې د دې جنوبي کرشه شمالي کرشه سره یو ځای کیږي د تر کمربند لري.
خو هغه هم که چین ومني، یعنی که چین وغواړي،
چین ونه مني هم هغه برخې چې ترکمنستان سره تیریږي، ترکمنان کولی شي چې موږ په یو لار راکړي چې موږ هغه لارې سره ځان ونښلو. او د خو پاکستان دوی هم کولی شي، اما بهتره به دا وي چې د اکانومیک ریجنل کوپریشن انټیګریشن پر بنسټ موږ وکولی شو چې چین سره د وړاندیز ورسره ورته وکړو. مشکل دا دی چې کله ناکله زموږ دولت نه کوي څه وکړي.
آیا افغانستان حکومت کولی شي چې د امریکا د دغه ستراتیژیک ملګرتیا څخه خپل ګټه استفاده وکړي چې دغه نقشه برخه سي؟
دا لار خو د چینایانو لار ده او تیریږي د پاکستان او د منځنۍ آسیا د هیوادونو څخه. دلته امریکا خو یو نړیوال ځواک دی، په ټولو باندې اغیزه لري. اول دولت د افغانستان باید داسې یو منسجم وړاندیز وکړي. دا زموږ تاریخي حق و، دغه خو ستاسو تیر سواست. اوس موږ هم څه نه وایو، او په دغه شرط چې موږ ته د یو کمربند د تیریدلو لپاره مرسته وکړي، ملاتړ وکړي.
دغه د سیاسي اقتصاد له نظره ستاسو په باور حافظي صاحب، آیا افغانستان داسې کومه حقوقي دعوه کولای سو چې دغه زموږ په خاوره کې تیریده دا لار، نو تاسو که اوس د ورېښمو لار بیرته ژوندۍ کوي، نو باید موږ ته حق پکې راکړي که څنګه؟
دا خو د جنجال لارې دي چې داوا پر وکړو. بل لارې دغه دي چې چینایان هم په خپله غواړي چې افغانستان سره ښه اړیکې وساتي، خپل د امنیت د ټینګولو لپاره د دغه فونډمنټلیزم ضد په مبارزات کې افغانستان ته دوی هم اړتیا لري. خالي دونه باید زموږ دولت باید منطقي وړاندیز وکړي چې دا کمربند نه یوازې زموږ په ګټه دي، بلکې د چین او دغه متحد هیوادونو په ګټه دي.
تاسو په نظر د افغانستان حکومت ولې تر اوسه پورې دا کار کړی نه دی؟
دا لوی کارونه د یو مختلف ملي دولت لخوا کېدای شي. هغه دولت چې په خپل مشکلاتو باندې ډوب وي، هر وخت وخت مرکزی متعدد قدرت اجنده وی بیلی بیلی وی تمام ورځ دا نفر مقرر کړه، دا نفر برطرف کړه، تلفون دی چې را روان دي، گواښونه دي، جنجالونه دي، متعدد مرکز قدرت دي، هر یو خپل ساز ژغی. نو دا سی او پرګندا حکومت چې پر اصلي مسائل باندې متمرکز نه وي، هر وخت ملي وخت ځای کوي، اوس زموږ ډیر ملي وخت ځای شوی دی، ډیر چانسونه زموږ له لاسه تللي. دا خو موږ یو متعارف مقتدر متحد حکومت باید ولرو.
د افغانستان سوداګری او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخش حافظي و چې د ورېښمو د لرغونې لارې چې چین هغه ته نوی نوم ورکړی د یوې لارې یوه کمربند په دې اړه یې نظر څرګندوو. د چین د نوې حکومت د نوې نقشې پر اساس دغه لاره له افغانستانه څنګ ته شوې او پر پاکستان تیریږي. د آسیا د منځنۍ آسیا جمهوریتونو، ایران، ترکیې څخه تر اروپا پورې رسیږي. په دې اړه بیا هم کولای شئ چې د مرکزي ازادي رادیو په ویبپاڼه کې بیا واورئ. د خبرونې دوهمې نیمایي ته رسیدلو وړاندې د ازادي رادیو دوه ځانګړي اونیز پروګرامونه درته خبرو، خو اوس سفر به ظاهر ته بیا ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د تخار امنیتي مسولین وای د دغه ولایت سرحدي پولیسو د دوهم کنډک رئیس ارکان پاینده خان د طالبانو په یو کمین کې وژل شوی او څلور نور پولیس ټپیان دي. د ننګرهار ولایت سیمه ایز چارواکي وای په دغه ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې د داعش ډلې 15 بهرني وسلوال وژل شوی دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په کابل کې د اوکراین د غیر مقیم سفیر سره په لیدنه کې د دوه هیوادونو ترمنځ پر دوامدار همکاري ټینګار وکړ. د روسي خبري اژانسونه د هغه و د فدرال امنیتي خدماتو ادارې له قوله وایي چې د منځنۍ اسیا هیوادونو دوه وګړي په دې شک چې په روسیه کې تورستي بریدونه ترسره کول وژل شوی دي. د امریکا مرسیال ولسمشر مایک پنس شمالي کوریا ته خبرداري ورکړ چې د متحده ایالاتو اراده و نظم یې ژمنه وکړه چې دوی به د هر حمله په جواب کې قاطی او اغیزمن ځواب ووایي. او ټاکل شوی د بریتانیا پارلمان د هغه و د صدر اعظم تریزا می هغه پلان ته رای ورکړي چې وایي عمومي انتخابات به په جون میاشت کې ترسره کړي.
او مرزی احمد زی هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د سولې د کرکټ لیګ په 15مه سیالي کې د وزیرسي لوبډلې د پامیر لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک د چړشمې پورس ازادي رادیو ته ویل چې د وزیرسي لوبډلې په ټاکل شو اورونو کې د پامیر لوبډلې ته یو څلور لس منډې هدف وټاکه، خو پامیر یاد هدف پوره نشو کړای او سیالي مقابلې لوبډلې ته د 15 منډو په توپیر وبایلله. د سولې کرکټ لیګ سیالي د رواني اپریل میاشتې په 18مه نیټه د کابل د الکوزي په نړیوال لوبغالي کې پیل شبی چې 15 ورځې به دوام وکړي. د دې سیالې په لړ کې لدی وړاندې د وزیرزی لوبډلې د سپین غربوازانو لوبډلې ته هم ماتې ورکړې وه. د افغانستان د تکواندو ملي لوبډلې د ایران د فجر جام سیالۍ په لړ کې درې مقام خپل کړ. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وین عارف پیمان د چړشمې په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې دغه سیالۍ درې ورځې مخکې د ایران په کوربتو پیل شوې وې چې د تکواندو ملي لوبډلې د سیالۍ په وروستۍ ورځ د درې مقام په خپلولو سره درې مډالونه واخیستل. د ایران د فجر جام په سیالۍ کې په شلو لوبډلو کې 143 لوبغاړو له افغانستان، ایران، هندوستان، عراق، لوکزامبورګ، سوری، یونان، آذربایجان او ارمنستان څخه ګډون کړی وو. او د اروپا د اتلولي لیگ سیالۍ په لړ کې د ریال مادرید لوبډلې د بایرن مونیخ لوبډلې ته ماتې ورکړه. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ تیره شپه د ریال مادرید د سانتیاګو برنابو په استډیوم کې ترسره شوه او د ریال مادرید لوبډلې د بایرن مونیخ لوبډلې ته 2-2 پر وړاندې ماتې ورکړه. د ریال مادرید د فوټبال لوبډله د راتلونکي اونۍ د یکشنبې په ورځ د ال کلاسیکو په سیالۍ کې په خپل لوبغالي کې د بارسلونا له لوبډلې سره لوبه کوي. دغه سیالۍ د 2018 میلادي کال یو مهم سیالۍ څخه ده. د خبرونو پای
لن سپورتي خبرونه مو ازادي رادیو اوریدل. په افغانستان کې د سپورتي فعالیتونو په اړه نور معلومات د ازادي رادیو په ځانګړي د سپورت اونیس پروګرام کې چې وړاندې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجي صندوق له بل اونیس پروګرام سره یو ځای خبرو اوریدلی شئ. خو مخکې له دې چې د دوه اونیسو پروګرامونو ته ور ورسیږي یوه نړیواله موضوع را اخلو. د امریکا مرسل ولسمشر مایک پنس لکه څنګه چې مخکې خبرونه کې مو اوریدل، شمالي کوریا ته خبرداري ورکړل چې د متحده ایالاتونو اراده د نظم او ټینګار وکړ چې امریکا به هر حمله ته کلک او له اغیز ډک ځواب ورکړي. مایک پنس د امریکا په لستر بیړۍ یو اس اس رونالد ریګن څخه د لیدنې په محل کې چې دغه بیړۍ الوتکه هم لیږدوي دا خبرې نن وکړي. او وی ویل شمالي کوریا په آسیا پاسیفیک حوزه کې د پروتو هیوادونو سولې او امنیت تر ټولو زیات خطرناک او جدي ګواښ متوجه کړی دی. فرشته جلال زی په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور وړاندې کوي.
د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس څرګنده کړه چې د جمهور رئیس ډونالد ترامپ اداره به پر شمالي کوریا د اقتصادي او سیاسي فشار زیاتولو لپاره له نورو هیوادونو سره له ستړیا پرته کار وکړي او وی ویل چې امریکا به تل د سولې په هڅه کوي. مایک پنس وویل هغه کسان چې زموږ عزم او اراده آزموي باید په دې وپوهیږي چې موږ به هرې حملې ته ماته ورکړو او د هر ډول معمولي یا اتمي وسلې حملې ته به کلک او له اغیزه ډک امریکایي ځواب ورکړو. مایک پنس وویل موږ خپل سپر پورته کړی او توره مو تیار ده. د امریکا د ولسمشر مرستیال پرون د جاپان د بهرنیو چارو له وزیر سره تر کتنې وروسته وویل
It is necessary for us to exercise pressure and the United States of America believes the time has come for the international community.
دا مشته مهمه ده چې له فشار کار واخلو. د امریکا متحده ایالات باور لري چې د دې وخت را رسیدلې چې نړیواله ټولنه له سیاسي او اقتصادي فشارونو کار واخلي او شمالي کوریا هغه ځای ته راولي چې دا د تر یو نسل زیات وخت وشو چې نه یې کړی. موږ به د کوریا د چاپ وزمې څخه د اټمي وسلو د ګواښ تر پاکولو آرام نه کښینو او نه بکرارېږو. د امریکا دفاع وزارت پنټاګون هم ویلي چې د شمالي کوریا حکومت د تیری یک شنبه په ورځ یو نوی موزایل ازمویلی دی. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس پرون ویل چې د شمالي کوریا مشر یوار بیا په بشپړ بې پروايي د موزایلو ازمویلو تحریک میزه هڅه وکړه. که څه هم د شمالي کوریا د ازموینه ناکامه و خو د امریکا د دفاع وزیر وویل چې متحده ایالات له چین سره ګډې هڅې کوي چې له شمالي کوریا سره خبرې وکړي. شمالي کوریا پرته له دې چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو او د نړیوالو غبرګونونو پروا وکړي اټومي او غیر اټومي مزایل ازموي او په زغرده اعلانوي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ او جوړ بوي، په روانه خبرونه کې د سرویلانس یا د تغذیه د مخنیوي په اړه د یونیسف ادارې د تغذیه د څانګې له کارکوونکي شاه محمود نصری سره خبرې اترې کوو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ډاکټر صاحب، که په پیل کې راته د تغذیه د سرویلانس په اړه لنډ معلومات راکړئ چې دا څه دي.
تغذیه سرویلانس چې د وزارت صحت عامې یو له عمده پروګرامونو څخه دی، د یونیسف او د نړیوالې صحي سازمان په واسطه باندې همکاري کیږي. د مشخصو تغذیه شاخصونو د معلوماتو د راټولولو یو دوامداره پروسه ده. د دې هدف دا ده چې د ماشومانو د تغذیه د حالت او د ماشومانو د خوراکي عمل کردونو معلومات ترلاسه کو، ترسو چې دی وشي کولی مونږ ته آگاهي په ارتباط باندې معلومات ترلاسه کړي چې د هغې په بنیاد باندې بیا وزارت صحت عامه تصمیم ونیسي چې څنګه کولی شي چې د میندو او د ماشومانو هغه اساسي تغذیه خدمات ور برابر کړي، ترسو وشي کولی چې په مجموع کې د تغذیه حالات وضعیت ښه کړي. دغه سرویلانس سیستم البته د سنتینل سایت یا د مشخصو ساحاتو نه د معلوماتو راټولول ده چې په دوه برخو ویشل کیږي. د صحي مراکز په سطح باندې چې 115 او یا 30 مراکز نه دغه معلومات راټولیږي، او د 1038 د ټولنې په سطح باندې د صحي پوستو څخه دغه معلومات راټولیږي، چې البته دا د ټول ولایت یا په ټول ولایتو کې دا پروژه تطبیقیږي. اما د ټول ولایت د تغذیه د وضعیت د څېړنې یا نمایندګي نشي کولی، فقط مونږ ته یو ابتدایي آگاهي تر لاسه کوي.
بله، یعنی تاسو وایئ چې دغه پروګرام نو په تدریج سره پلی کیږي.
دغه پروګرام موږ په تدریج باندې شروع کړل. اول دغه پروګرام د یو آزمایښت په ډول باندې په 15 ولایتو کې تطبیق شو، ځکه چې دا یو نوی پروګرام د وزارت ساتم یو نوی پروګرام ده. افغانستان مخکښ دی په منطقه کې البته چې دا پروګرام تطبیقي، او د دې نهایي هدف دا ده چې اوس مثلا د یو پروژې په شکل باندې تطبیقیږي، په مرور د زمان یعنی 15 کاله شپږ کاله وروسته دا د وخت چې په مجموع کې د عام روغتیا د وزارت یو برخه ده پاغه کې مدغم شي.
دغه لړۍ دغه د سرویلانس پروګرام کله پیل شوه دی او څومره موده کیږي چې دغه پروګرام روان دی او څومره بریالی دی دغه لړۍ؟
څنګه چې مې وویلې، یعنی دغه پروژه د 2013 کال په شروع کې تر بحث لاندې وو، مګر د 2014 د نیمای نه را پدې خو دغه پروژه په تدریجي ډول باندې تطبیق شوې ده، او کوم هدف چې یو سل 15 اویا یعنی صحیح مراکز او 1038 هغه د نن په ساته باندې د سی پوسټي اته دغه پروګرام تطبیق شوې ده، او موږ سه لاسترونه هم لري په دغه ارتباط باندې
چې دغه
نه داد چې یو دغه د سرویلانس یو ډیټابیس ته جوړ شوې ده. عام تغذی ډیپارټمنټ په ساته باندې یعنی خپل د نېشنل په ساته باندې دغه راټول شوې ده. لازمی مواد دغه پروګرام ته اخیستل شوې ده، چې کوم شی چې د معلوماتو د راټولولو لپاره ضروري ده را اخیستل شوې ده، او افراد چې د دې پروګرام نظارت وکړي یعنی مسؤلیت په غاړه لري چې د تعقیب کې په کار ګمارل شوي دي، او هغه افراد چې دغه معلومات راټولوي د هغوی تخنیکی ظرفیتونه لوړ شوي، یعنی هغوی ته ترنینګونه ورکړل شوي ده په دوامدار ډول باندې. د دې لپاره یو ګایډلاین ضرور کنه، دغه ګایډلاین هم فاینل شوی ده، ګایډلاین ترتیب شوی ده، او مختلفو چکلستونو د مانیټورینګ په ارتباط باندې چې دغه پروګرام ارزیابي او نظارت کې دی هم ایجاد شوی.
دغه پروګرام لومړی له کومې ساحې نه تاسو پیل کړی دی او ټول افغانستان به تر پوښښ لاندې نیسي که څنګه؟
اول موږ په 15 ولایتو کې دغه پروګرام شروع کړو، ځکه ساتمه هغه نه وروسته په تدریج ډول باندې بیا هم 15 نور ولایتو کې دم توسعه ورکړله، هغه نه وروسته 12 اوس په سلور دي ولایتو دغه پروګرام تطبیقیږي. یعنی د ټول ملک په سطح باندې 115 صحی مرکزونه او 1038 یعنی د ټولنې په سطح باندې یعنی صحی پوسټیز کې دغه پروګرام تطبیقیږي.
خلکو لیولتیا له دغه پروګرام سره په ځانګړي توګه د میندو او د کورنیو څنګه ده؟
میندې کورنۍ خو خوښدي، ځکه چې مشخصا د ټولنې په سطح باندې خلکو سره په تماس کې، مګر دا پروګرام تقریبا نوی پروګرام ده چې دا تطبیق شوی ده. یعنی خلک دینه ډیر آگاهی او معلومات نه لري، اما کوم معلومات چې موږ د ټولنې څخه ترلاسه کوو، مشخصا د ماشومان تغذیه وضعیت چې دوی راځي، یعنی مشخص نمبر د ماشومان باید په یو ربع کې راشي او دغه معلومات نه راټول شي، د ماشومان د خوړو یا د مور د شیدې ورکولو په ارتباط باندې کوم شخصونه چې معلومات راټولېږي نو دوی په تماس کې دي، مګر اوس موږ د یو پایل په پروسه کې یو، دا تقریبا یو دوامداره پروسه ده، یو 15 کال شپږ کال دی وخت نیسي تر څو چې دا په مکمل ډول باندې باید تطبیق شي.
بله، په دې برخه کې د عامې روغتیا وزارت ستاسو سره همکاري لري، بیا مشخص ټیمونه به جوړ شوي وي د یونیسف او د عامې روغتیا وزارت چې دوی ساحو ته ځي او هلته دغه کورنۍ مشخص کوي، ماشومان مشخص کوي، بیا دوی کار کوي.
خبر درته وکم چې دا د وزارت ساتمې، اول دا د وزارت ساتمې یو خپل پروګرام ده، یونیسف او نړیواله صحي سازمان موږ دا تقویه کوي، سپورت کوي، همکاري کوي دغه پروګرام کې، او بل موږ کسان نه مشخص کوو، هغه ماشومان چې په کلینیکو کې راځي، دغه ماشومان هر ماشوم چې هلته راځي د دې قد وزن او د مټ د منځنۍ برخې اندازه نیول کیږي، کومې مند چې هغه امیندوارې د هغه وین اخیستل کېږي چې تر څو د هغه د وینې اندازه وکتل شي، او یا کوم ماشومان چې زیږول کېږي په کلینیک کې یا په صحي مراکزو کې، دا هغه ماشومان مونږ هغه سننه کوو چې کوم یې هغه معیار نه کم وزن لري، او یا مثلا کوم یې په هغه باز صحي کنجنیټل شکل باندې د دوی هغه خپل ستون فقرات یا کوم مشکلات چې دغه ماشومان لري دغه معلومات موږ راټولو وو.
یعنی یوازې په صحی مرکزونو پورې ستاس کار تړلې ده،
په دغه مشخص یو سره 15 او یا صحی مراکز کې، او په 1038 صحی پوسټو کې چې د ټولنې په ساته باندې ده موږ کار الته فوکس ده. دا فقط یو نمونه چې موږ اخرو چې موږ ته یو وزه وخی، یو وزه مونږ ته وخی چې وزه په څه قرار کده. البته دا دومره دقت نه ده چې د ټول ولایت په سطح باندې حتما مونږ ته دغه مشخص وضعیت را څرګند کی، مګر مونږ ته یو ابتدایي معلومات لاسه کی چې دغه په بنیاد باندې بیا مونږ یو وزه ساتمه نور دقیق څېړنې کوي تر څو پوه شو چې رښتیا دلته وضعیت په کوم اساس باندې دی یا په کوم وضعیت کې دوی قرار لري.
کوم خلک چې مثلا په دغه سرویلانس پروګرام کې کار کوي د دوی په اړه راته وایاست چې دوی څومره مسلکي خلک دي، متخصصین دي؟
یو خود وزارت ساتنه د نېشنل په سطح باندې دلته کسان ته چې دغه پروګرام ګوري، یو نېشنل کوارډینېټر ته، بیا موږ د هر زون په سطح باندې یو کوارډینېټر لرو چې دوی ټول مسلکي کسان چې دغه پروګرام را ګوري. اول ته د سی مراکز په سطح باندې هغه د سی کلینیک کاس مسئول دې پروگرام، یعنی هلته ګوري او نظارت کوي دا پروگرام جاری ساتي، او په همدې شکل باندې په ټولنه کې د ټولنې صحیح کارکوونکي دي مسئولین دي چې دغه پروگرام کې دوی باید کار وکړي او معلومات په منظم ډول باندې دوی ورکړي.
بله، ستاسو د کار په وړاندې دغه کوم پروسه یا لړۍ چې وي، اتمن ځنې خندونه او ننګونې هم وي، داسې څه مشکلات هم شته د کار په وړاندې چې ستاسو کار له مشکل سره مخ کړی وي؟
داسې کوم خاص مشکل سره موږ نه یو مخ کې، مګر بیا هم دغه امنیتي لازم موږ نشو کولای کنه چې په منظم شکل باندې باز سایت لاړ شو، هغه ځای څخه نظارت وکړو، وګورو چې هلته کارونه څه رقم سرته رسول کېږي، او کله کله دغه راپورونه موږ ته د ولایت څخه په ځان سره لیږل کېږي، او د ټولنې په سطح باندې هغه صحیح کارکوونکي چې دلته کار کوي هغوی معاش نه لري، هغوی رضاکاران دي. نو لږ څه په هغه برخه کې موږ څه مشکلات لرو چې دغه راپورونه چې موږ ته په میاشت میاشت هغوی لیږي، څه په هغه کې ځان پیدا کېږي، کله راپور ورکوي او کله راپور نه ورکوي، او دې باندې موږ توجه کوو چې څنګه وشي کولی وزارت ساتمه او ورسره همکاران مثلا نړیواله سی سازمان یونیسف وشي کولی چې دغه پروګرام لا هم تقویه کړو او بهترې کړو، تر څو وشي کولی چې په پایله کې دغه پروګرام د یو موافق پروګرام په شکل باندې مشخص شاخصونه دیده واخلو، او د وزارت ساتمه د عمومي پروګرام چې د معلوماتو د راټولولو برخه ده هغه کې مونږ مدغم کړو.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د سپورت درنو مینوالو ستړي مسې په روان ورزشي خبرونه کې د ونی مهم سپورتي خبرونه او ترڅنګ به د یو داس شخص سره مرکه واوري چې په خپل لګښت لسګونه لوبغاړي روزلي، او د دې ترڅنګ د کرکټ لوب لپاره یو اساسي اکیډمي هم جوړ کړي.
موږ د نور تجارتن سره غوښتنه ده چې د سپورت ډیر باید فکر وکړي ترڅو دوی وکولس په آرام فضا کې لوب وکړي.
محترم اوردونکو د خبرونې په لړ کې به مسعود اميري هم درو پیژنو چې څوار لس کال د بایسکل ځغلونې په ټیم کې سیالي ترسره کړي.
خپل پټاک مې د بایسکل راخستو چې وبوچ کما دا دو پغه باندې غومبه سمښته و دا شنی مچي پته ما بوتل هغه ته کوم په جواب پسی ونی خته دا ډیر بد نشه راکو
د خبرونی پروسی چې بو کې د کرکټ ملي ټیم مخکښ لوباړي راشد ارمان پاړه معلومات هم واوري. خو په پیل کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه له واسل لویسال څخه ورو شغله ویسال په خیر علي خبرونی ته او کړه تواس چې د سپورت په ډګرونو کې څه نوي و.
مننه کاکر سپتاسته او ټولو مینوالو ته. د لوبو په ډګر کې تیر اونۍ یو شمېر مهم مسایل ول چې په هغه کې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې عمومي مجمع له افغان حکومت غوښتي چې افغان لوبغاړو ته خپل پاملرنه ډېره کړي. همداشان په کابل کې د سولې جام سیالۍ هم پیل شوې دي چې شپږ لوبډلې پکې ګډون لري. د افغانستان د هندبال فدراسیون مسؤلینو هم ویلي چې په هرات ولایت کې د هندبال سیالۍ هم پیلېږي. او په بهرنیو خبرونو کې بیا توده موضوع دا وه چې هندوستان په مالیزیا کې د پاکستان سره د هاکي لوبې له کولو انکار کړی دی. د دغو خبرونو تفصیل د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې عمومي مجمع له افغان حکومت وغوښتل چې افغان لوبغاړو ته پاملرنه ډېره کړي. د اولمپیک ملي کمیټې د خبرونو مسؤل منور شهزاد ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوې تر راتلونکې وی میاشتې پورې د اسلامي هیوادونو ترمنځ اولمپیکي سیالۍ د آذربایجان په پلازمینه باکو کې ترسره شي. ښاغلي شهزاد وویل چې په باکو کې د کېدونکو سیالیو په اړه د بیلابیلو لوبو د فدراسیونونو مشرانو د اولمپیک په ملي کمیټه کې ناسته وکړه، او له افغان حکومت یې وغوښتل چې په دغو سیالیو کې د ګډون لپاره افغان لوبغاړو ته امکانات برابر کړي. د اسلامي هیوادونو دغه سیالۍ په نړیواله کچه ډېرې مهمې سیالۍ ګڼل کېږي چې په بیلابیلو رشتو کې ترسره کېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین وایي چې د کابل په الکوزی لوبغالي کې د سولې جام سیالۍ پیل شوې دي. د کرکټ بورډ ویان فرید اوتک آزادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د شپږو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي چې د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي هم پکې برخه لري. ښاغلی هوتک وایي چې دغه سیالۍ به 15 ورځې دوام کوي. د افغانستان د هینډبال فدراسیون مسولین وایي چې په هرات ولایت کې ډیر ژر د هینډبال سیالۍ د څلور لوبډلو ترمنځ پیلېږي. د دغه فدراسیون مشر یوسف نیازی آزادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د کابل، هرات، غور او بامیان لوبډلې ګډون لري. نوموړی وایي چې د دغو سیالیو هدف دا ده چې لویدیز زون ته د هینډبال یو پیاوړی ټیم انتخاب شي. ښاغلی نیازی وایي چې په هرات ولایت کې د هینډبال سیالۍ 15 ورځې دوام کوي. او د پای خبر هم له هېواده بهر. هندوستان په ماليزیا کې د پاکستان سره د هاکی لوبې لکولو انکار کړی دی. د ایکسپریس نیوز ویب پاڼې د معلوماتو له مخې هندۍ لوبډلې ویلي تر هغې پورې له پاکستان سره د هاکی لوبه نه کوي چې په 2014 میلادي کال کې د چمپیون ټرافي لوبو پر مهال د خپل نامناسب چلند له امله بخښنه ورنه ونه غواړي. د هندوستان هاکی فدراسیون مسؤلینو ویلي چې د پاکستان د هاکی لوبډلې په 2014 میلادي کال کې د چمپیون ټرافي د نیمه پای لوبې پر مهال له دوی سره نامناسب چلند کړی و. د خبرونو پای
له شغلی واصل وی سات په مننی په افغانستان کې د بلوج فاونډیشن مسولین وای چې په خپل لګښت لسګونه لوبغاړي روزلی. د دې فاونډیشن مسول غفار بلوچ ازادي راډیو ته ویل چې د دې کار څخه هدف د مخدره توکو څخه د ځوانانو لوري کول او د ورزش خواته سو کول دي. په دې اړه مې له نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې موږ څخه پوښتلي چې په کوم برخو کې دوی له ورزشکارانو سره مرسته ترسره کړې دي. ښاغلی بلوچ وویل
دا بنسټ چې دی البته داسې یو خیریه بنسټ چې هم په دې سپورت په برخه کې موږ کومکونه کوو. د کرکټ بخش سو، د فوټبال بخش سو، د بدن د ښکلا یا زیبایندام بخش سو، دغه شان هم زموږ د بنسټ د طرفه سپورټیږي.
کوم شخص نه توه چې د کرکټ په برخه کې تاسو کړی دی؟
د کرکټ په برخه کې خو اول واری موږ دوه ټیمان سپانسر کړی چې هغه یو تکړه پیاوړی ټیمان دی، یلمند یو د ابوذر اعظمی په نامه، یو د غفار بلوچ په نامه چې یو ټینس ټیم دی او یو د لیدر ټیم دی چې دواړه البته ماشاءالله شه تکړه ټیمان دی. 50 نفر لوبیش په دا ټیم کې دی. یو ټیم پلیران خو باید یو لسی، خو خیر موږ 50 نفر سره روزلی چې داسې د ټورنمنټونو ورته جوړو. تر اوسه مو تقریبا شپږ واړ ټورنمنټونو ته جوړ کړی. د کال یو ټورنمنټ جوړو چې هغه ټورنمنټ هم د غفار بلوچ فاونډیشن د طرفه جوړیږي، زموږ د ګروپ د طرفه جوړیږي. بغیر د هغه لوازمات ځینې شیان چې دوی ضرورت لري هغه ورته پوره کوو او اکاډمي مو په زمین کې ورته جوړه کړه چې دوی راسي خپل تمرینات په اکاډمي کې وکړي.
د دې اکاډمي په اړه کړه ته وایس چې دا معیاري اکاډمي ده، څه ډول اکاډمي ده او څومره د هلمند ولایت د ورزشکارانو ستونزې حل کړي دي؟
اکاډمي خو داسې جوړه کړه چې زموږ اصلي داسې غوښتنه هم درلوده چې داسې اکاډمي جوړ شي. البته د افغانستان په سطح جوړ کو خو الته د امنیت د وجه صدام نس وکولای. د اکیډمي چې موږ جوړ کړی د البته د جنوب غرب زون په سطح مو جوړ کړی چې یعنی دوی کولای داسې اکیډمي نه په کندهار کې نه په پیسې لا په دازین جنوب غرب ولایتو کې او په هلمند کې مول زل چې داسې یو اکیډمي جوړیږي چې ځوانان راځي په یو ښه کیفیت په ښه ځای کې ښه ماحول کې چې دوی ته ار لوازم برابرېږي خپل ساتیر خپل تمرینات کې.
هدف مو څه دی؟ د دې فاونډیشن هدف څه دی؟ ولی تاسو د ځوانان سره سپورت په برخه کې مرسته کوي؟
زموږ اصلي هدف خو دا دی چې د ځوانان چې بلس شلی دیش 500 خدای وس چې خپل تر وسه پورې تجربه خپل ټیم ته راولې د نشي توکس باسې د خطرات سباسې او ځینې. زموږ اصلي هدف بغیر د دغه هم دی چې کومش د هلمند ولایت سره په 15 کال کې یو بازیګر یو لوبغاړی موږ ملي ټیم ته وباسو. دا زموږ د فرق غټ افتخار دی چې د هلمند سچ داسې ولایت چې نامن ولایت دغه سی بازیګر راځي دلته لوبیږي. د سپورت د هدف مو دغه دی چې دغه په دا خاطر موږ د ځوانانو تشویق او د فاونډیشن مو جوړ کړی.
بیا هم شرح لاست د روبل میدان خبرونه محترم اوریدونکو له مسعود امیر سره شناسي.
مسعود امیری د بسکیز غلاول د ملي ټیم غړی. تقریبا 14-15 کال کیږي چې ما د لوبو ته مخه کړې ده او حوالین زل چې ما د بسکی لوب ته مخه وکړله هغه د 20 کیلومتر فاصله کې و چې هغه لوب نه را پدې خاطر شوخ شولم. سفرونه درته مشخص کما د ایرات د اسلام قلعه نه ما سفر و مشهد پورې د مشهد نه تاسفهانه دغه لاره مونږ لاره چول غوښتلم چې د افغانستان حج بیت الله شریف ته په بسکیل لار شو. دوه کسان وو، مسعود امیری او علیم توانمن. همداسې د هند لوبه کې موږ اشتراک کړی دی، سریلانکا لوبه ته تللی یم، بنګلادیش لوبه ته، د پاکستان لوبه کې تور د پاکستان چې 1200 کیلومتره ده، پېښور د ښار نه شروع کېږي د کراچۍ پورې، په هغو کې موږ اشتراک کړی دی. نو لاسته راوړنه هم ښې وې نسبت په دې امکاناتو. خاطرې خو ډېرې دي، ډېرو نه بې یوه درته وایم. د دې بایسکل سره چې موږ کله تمرین ته وځو، موږ سره ځان سره اوبه او کوم تغذیه شیان چې دي دغه انتقالوو. نو یو ځل یو په یو خپل پتاک مې د بایسکل راخستو چې اوبه وچکمه، د دو پغه باندې غومبسه مشتې وه، د شنې مچۍ هچه ما بوتل هغه ته کودمې په ژبه پسې ونښتله. ډېر بد نیش راکو، ډېر جالبه خاطره هم ماته. تر کوره چې راتلم شنډه مې وپړسېدله، کور کې چا پېژندلم نه چې دا څه درباندې شوی دی.
د لوبله میدان خبرونه محترم اوریدونکو، اوس مهال په استودیو کې ابراهیم صفی سره مل دی، او ښاغلی صفی به د کرکټ ملي ټیم د لوبغاړي راشد خان د وړتیاو او وروستیو پرمختګونو په اړه معلومات سره شریک کړي.
مننه له تاسو درنو اوریدونکو څخه. د راشد خان په اړه چې هغه نصرونه یا غورچان شوی دی، هغه به له تاسو اوریدونکو سره شریک کړو. راشد خان چې د افغانستان د کرکټ لوبډلې غوره لوبغاړی دی، د هندوستان په سوداګریز کرکټ لیګ IPL کې د خپلې غوره لوبې لامل د کرکټ د خبرونو سرټکه جوړ شوی. وارنر چې د کرکټ نړۍ په زړه پورې او پیاوړی لوبغاړی دی، د راشد خان د توپ اچونې څخه متاثر شوی او هغه یې سوپر سټار بللی دی. راشد خان چې د ګوګلی بال لامل د نړۍ په کرکټ کې په تیزۍ سره د لوړ مقام خواته روان دی. هندي محمد کیف د هغه په اړه ویلي چې ګوګلی راشد خان ته د الله جل جلاله لخوا ورکړل شوی ډالۍ ده، چې په وړاندې یې د نړۍ پیاوړي توپوهونکي بې وسطي. په دې وروستیو کې د نړۍ په هره څنډه کې د راشد خان مینوال په ډېرېدو دي، او هم مهال د کرکټ نړیوال تبصره کوونکي په دې باور دي چې راشد خان د کرکټ نړۍ ته د الهي ډالۍ په توګه ورکړل شوی. هندي لوبغاړی اجی جیدا د راشد خان په اړه وایي، سره له دې چې سوریش او ځینې نور لوبغاړي د راشد خان په وړاندې په ډېر احتیاط ولوبېدل، خو بیا هم اوټ شول. راشد خان په هند کې د کرکټ د مینوالو لخوا ستایل شوی، او په هند کې د دې افغان لوبغاړي مینوال په زیاتېدو دي. د هند سپورټي راډیوګانو او ټلویزیونونو ترڅنګ په ټولنیزې میډیا کې د راشد د بال په اړه تبصرې روانې دي، او د هغه په اړه یې د کرکټ په نړۍ کې د انقلاب د راوستو خبرې کړي. راشد خان چې د هند په سوداګریزو سیالیو کې د حیدرآباد لوبډلې سره لوبیږي، په خپله دویمه لوبه کې یې مکلام فنچ او رینا د ګوګلی توپونو ښکار کړل، او درې واړه یې په آی پی ایل ډبلیو کې له میدانه بهر کړل، چې په دې سره د حیدرآباد لوبډله د مینوالو او د کرکټ د تبصره کوونکو د پام وړ وګرځېده.
له ښاغلي ابراهیم صفی څخه په مننې محترم اوریدونکو، زموږ د یوې لوب له میدانه خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا چې زه سبون کاکړ ستاسو درنه حضور ته حاضرېرم، د خدای پامان. د سپورت ډګر دې همداسې ګرم وي.
پتوا کے ما
ماتولان دغه انګار چاته شررنا دغه انګار چاته شررنا پتر خو بوکه پیدا کاسر نشته پتر خو بوکه پیدا کاسر نشته ساکنندې په پیاله کې یا میں پند جوانی لاش د خزان لاس کڑ یا میں پند جوانی لاش د خزان لاس کڑ یا میں پند جوانی لاش د خزان لاس کڑ یاد تا کو افسانہ کے اثر نہ یاد تاکو افسانہ کے اثر ناس پتر خوبوں کے بویدہ کا سر نشتا پتر خوبوں